بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه د 1400 هجری قمری کال د ربیع اوسنی د میاشتې 14مه او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې 8مه نیټه ده. خواږه دونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران کې د ترهګرو اقداماتو غندل له داعش او مجرمو حکومتونو سره د مقابلې ضرورت نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې به د اسرائیلو د پارلمان د انتخاباتو په هکله یو ځانګړی مطلب درته وړاندې کړو او په آخر کې په تیرونه کې منځنۍ ختیځ 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. دښمن د اسلامي انقلاب د پرمختګ د مخه د نیولو لپاره هر ډول اقدام ترسره کړ. د افغانستان د خارج لپاره د ایران اقدامات د ستایلو وړ دي او د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد استعمال نشي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. دښمن د ایران د اسلامي انقلاب د پرمختګ د مخه د نیولو لپاره هر ډول اقدام ترسره کړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د قضایي قوې مشر حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی ایجایی په هیواد کې ورستیو بلواو ته په اشاره سره وویل، دښمن د اسلامي انقلاب د پرمختګ د مخه د نیولو لپاره د هڅې په لړ کې خپل ټول سخت، نرم او ترکیبي اقدامات وکړول. هغه پرون د قضایي قوې د لوړې شورا په غونډه کې وویل، د نړۍ مستکبران یعنی امریکا، صهیونیست رژیم، انګلستان او ځینې نور هیوادونه په خپل ټول توان او په یو شمېر ترکیبي اقداماتو سره د ایران له حکومت سره د مقابلې او د ایران امنیت ته د ګزار د ورکو لپاره اقدامات کوي او دغه هیوادونه په ایران کې په بلواو کې لاسونه لري او د ایران دننه هم د هغوی ځینې ګوډاګیان او نفوذیان د نوموړو هیوادونو پلانونه په همغه نیت سره اجرا کوي. د ایران د قضایي قوې مشر محسنی ایجایی ډاګین کړه، په هیواد کې د بلواو له لومړۍ ورځو څخه د قضایي قوې چارواکو له امنیتي ادارو او پولیسو وغوښتل چې د بلواو د تاوتریخوالو د رامنځته کولو عناصر وپېژندي، هغه ونیسي او معرفي کړي او په دې زمینه کې ښه بریالیتوبونه ترلاسه شول او دغه بهیر دوام لري. هغه وویل، هغه کسان چې په وروستیو بلواو کې یو شمېر خلک ووژل او ژوبل کړل، له ځانونو سره وسلې لرلې، د خلکو مالونو ته یې اور واچوه، په ټولنیز نظام کې ګډوډي رامنځته کړه او د خلکو د کار کسب خنډ شول، ویره یې رامنځته کړه او د خلکو آرامښت یې خراب کړ، باید زر تر زره وپېژندل شي او قضایي ادارې ته معرفي شي. د افغانستان د خارج لپاره د ایران خدمات د ستاینې وړ دي. زمون خبریال راپور کړی، د سره سریب نړیوال کارپیژان ټینګار وکړ، د افغانستان خارجو ته د ایران د حکومت خدمات د ستاینې وړ دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د وسلوالو ککړتیا او کارپیژان برانډا پلورز وویل د خارجي خریزو په مسایلو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سره د ایران د اسلامي جمهوریت ملګرتیا لا چا پټه نه ده. هغه زیاته کړه د ایران حکومت په ټولو حوزو کې له خپل توان څخه زیات د افغانستان د خارجو په چارو باندې د غور کولو هڅه کړې ده، کومه چې د ستاینې وړ چاره ده. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د وسلوالو ککړتیا او کارپیژان برانډ فلورز وویل د افغانستان د خارجو لپاره په دو غارون کې د مینونو له خطر څخه د خبردار روزنې ورکول ځانګړی اهمیت لري. هغوی د افغانستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې تله کورنۍ جنګونو سره مخامخ وو او د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د بشر دوستانه خدماتو په اجرا کولو سره تل د افغانستان د ګاونډي او د دوست هیواد د خلکو په څنګ کې ولاړ دی. خو نړیوالې موسسې هم باید په دو غارون سرحد کې د امکاناتو او د تجهیزاتو د وړاندې کولو لپاره ځانګړي کتنه ولري. بحرین کې د پراغ بنسټ ملي خبرو اترو ترسره کېدل ضروري دي. زمون خبریال راپور کړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د ایران استازي په بحرین کې د پراغ بنسټ ملي خبرو اترو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په بحرین کې د بشري حقوقو د حالاتو په اړه غور وکړ. په بحرین کې د بشري حقوقو په حالاتو د غور لپاره د سویټزرلند هیواد په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د ایران استازي علي بحرینی د بحرین له زندانونو څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره په سپارښتنو باندې د عمل کولو غوښتنه وکړه. په دغه غونډه کې د ایران استازي دغه راز په بحرین کې د پراغ بنسټ ملي خبرو اترو د ترسره کولو غوښتنه وکړه او د مذهبي مرکزونو د مرمتولو لپاره چې حکومت ورته توانونه رسولي دي د ضروري اقداماتو د ترسره کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. امریکا له انګلستان سره یو ځای په زوره د بحرین په خلکو باندې الخلیفه دیکتاتور رژیم ورتپلې او لس د دیکتاتور رژیم د ختمېدا او د آزادو انتخاباتو له لارې د یو خپلواک منتخب حکومت د جوړېدا غوښتنه کوي. د بحرین الخلیفه رژیم د سعودي عربستان د متحده عرب اماراتو د اردن او د اسرائیلو د رژیم د عسکرو په مرستې سره د بحرین خلک او د هغوی اعتراضونه په سخته ځپي. د اروپایي اتحادیې چارواکي د اټومي خبرو په هکله نوې دا وکړه. فارس خبری اژانس راپور کړی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل له اټومي تړون د امریکا د غیر قانوني وتلو د دغه اټومي موافقې پر وړاندې د اروپایي هیوادونو د ژمنو ماتولو ته له اشارې کولو پرته د وینا د بایکاټونو د ختمېدا د خبرو اترو په هکله نوې دا وکړه. هغه د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کېدا لپاره د وینا د خبرو اترو په باره کې دا وکړه چې دغه خبرو اترې په سمه لاره نه دي روانې. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تېرې پنجشنبې ورځې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بورل سره د تېرې اونۍ د چهارشنبې ورځې د ټلیفوني خبرو اترو په اړه وویل. په دغو خبرو کې د وینا د خبرو اترو په هکله په تبادله شوي پیغامونو غور وشو او ما یو ځل بیا په چټکۍ سره د خبرو اترو د راغونډولو لپاره د ایران په چمتووالي ټینګار وکړ. د ایران پر ضد بایکاټونو د ختمولو لپاره د وینا خبرو اترو د ایران د مرکزي ټیم د نوښت په دلیل ښه پرمختګونه کړي دي. خو د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د غیر قانوني اقداماتو د جبرانولو لپاره د اوسني ولسمشر جو بایډن له ځنډ څخه کار اخیستل او د ایران پر ضد زیاده باو د سیاست دوام د ایران پر ضد ظالمانه بایکاټونو د ختمولو لپاره د امریکا د جدیت په هکله د شکونو د رامنځته کېدام او د خبرو اترو د بهیر د اوږدېدا سبب شوي دي. د افغانستان له خاورې به د بل هیواد پر ضد اقدام ونه شي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د طالبانو د موقته کابینې د مشر مرستیال عبدالسلام حنفی د قزاقستان له ولسمشر له استازي سره په کتنې کې وویل د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد اقدام ونه شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم څمو د مخکې د قزاقستان په نقرارایو کې د افغانستان د خارجو د رول په هکله د روسیې د ځینو چارواکو د څرګندونو په ردولو سره ویلي وو موږ په کلکه دغه اداره دوو. د طالبانو د موقته کابینې د مشر مرستیال عبدالسلام حنفی د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي طلت بیک مصدق اوب سره په پرونی کتنې کې د سیمې د امنیتي مسایلو او د افغانستان د اوسنیو شرایطو په هکله خبرې وکړې. عبدالسلام حنفی په دغه کتنې کې ټینګار وکړ طالبان هیڅ وسله والې ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي او د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ ونه شي. سره له دې د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي طلعت بیک مصدیوف په دغه کتنې کې ویل د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د یو شمېر ډلو فعالیتونه زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ کولی شي. هغه زیاته کړه د طالبانو موقت حکومت ویل له دا ډول ډلو سره د مقابلې لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د پخوانی وزیر خارج ته پتلو بندیز ولګېده. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ورور او د کورونو د چارو د پخوانی وزیر محمود کرزي بهر ته پتلو د بندیز خبر ورکړ. د افغانستان رسنۍ وویل د طالبانو ځواکونو پرون په کابل هوایي ډګر کې خارج ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د کورونو د وزیر محمود کرزي سفر د تلو مخه ونیوله. محمود کرزي د خپل ورور حامد کرزي د حکومت په وخت کې د کابل بانک یو ونډه لرونکی و. که څه هم تر اوسه د افغانستان د پخواني حکومت ډېر چارواکي د طالبانو د حکومت لخوا تر دبام او یا څارنې لاندې دي، خو د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کرمي پرون رسنۍ ته وویل چې خارج ته د محمود کرزي په تلو باندې بندیز له سیاسي موضوعګانو سره ارتباط نه لري. خوږو اوریدونکو، اوس به په ننګرهار کې د یو شمېر غلو د نیول کېدو په هکله راپور درته وړاندې شي.
ننګرهار کې د انسان تښتونکو یو 15 کسیزه ډله ونیول شوه. چارواکو له دغه ډلې د یو تښتول شوي تن راخوشي کېدو خبر هم ورکړی. د طالبانو د موقت حکومت د استخباراتو ریاست د دوشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ننګرهار ولایت د استخباراتو ریاست موظفینو په یاد ولایت کې د انسان تښتونکو هغه 15 کسیزه ډله نیولې چې څه موده وړاندې یو تن تښتولی او له کورنۍ تر 50,000 ډالر هم اخیستی او وروسته یې وژلی و. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو کسانو یو بل تن هم تښتولی او له کورنۍ هم د هغه د خوشي کېدو په بدل کې پیسې اخیستي. خو د استخباراتو ریاست د موظفینو د پر وخت اقدام له امله تښتول شوی تن د تښتونکو له منګولو راخوشي او له پیسو سره یو ځای خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د استخباراتو ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو له دغه 15 کسیزې ډلې سره چې په خپلو ترسره کړو کړنو اعتراف کړی، 3 موټر او نور وسایل او تجهیزات هم د امنیتي موظفینو لاس ته ورغلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان به زر عدلي او قضایي ادارو ته د وروستیو کړنو په موخه وسپارل شي. د انسان تښتونې پېښې که څه هم چې د پخوا په پرتله کمې شوي، خو په دې اړه د خلکو اندېښنې لا هم په خپل حال پاتې دي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
پاکستان د انرژي له سخت کمښت سره مخامخ دی. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ګازو په سخت کمښت سره د سړې ژمي تکراری خپس کې د پاکستان د ډیرو سیمو خلکو چې نن سبا د بیساري سیلابونو له پایلو سره مخامخ دي اندېښنه دوه برابره کړې ده. پاکستان په 260 میلیونه نفوس سره د انرژي د کمښت د کړکۍ تر ختمولو پورې سخت او اوږده لاره مخته لري. د پاکستان اقتصادي شنانې باوري دي د ایران د ګازو د نلیکې بشپړېدا له پاکستان سره د انرژۍ په برخه کې ډېره مرسته کولی شي چې انرژۍ ته د پاکستان زیات ضرورت پوره کړي او په دغه هېواد کې د ګازو سخت کمښت هم ختم کړي. سعودي عربستان، امریکا، متحد عرب امارات پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې له ایران څخه په ارزانه بیه ګاز او انرژي واخلي، چې دغه چاره د پاکستان د خلکو د مشکلاتو د ډېر زیاتېدا سبب شوې ده. د عمران خان د وژلو د 3 سال مخکې څخه جوړه شوې وه. زمونږ خبر یال راپور کړی د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان تور ولګوه چې 2 میاشتې مخکې د هیواد استخباراتي ادارې یوه ویډیو خپره کړه چې په مایې مذهبي سپېڅلتیاو ته د سپکاوي د مذهبي احساساتو د دغې کولو تور لګولی و. عمران خان له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د شهباز شریف حکومت په ما باندې د حملې پلان جوړ کړی او غوښتل یې داسې وښیي چې یوه مذهبي جنوني کس دغه بری ترسره کړی دی. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان وویل په ما باندې حمله پلان شوې د 3 سال او ما مخکې خبرداری ورکړی و چې په ما باندې به حمله وشي. هغه ویل ځکه خو زه د آزادو انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوم او په ما باندې حملې کې د 3 کسانو نومونه ورکړل شوي دي. بل خبر دا چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو مشر اعجاز چودري ویل د 3 کسانو له نومونو پرته چې عمران خان ورته اشاره کړې ده د حملې د راپور ثبتول هسې یو چټي کار دی. دغه را د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی خارجه وزیر محمود قریشي ویل چې د دغه ګوند لانګ مارچ یعنی ستربولاریون به سبا له هغه ځایه بیرته پیل شي چیرې چې په عمران خان باندې حمله شوې وه. روسیې اوکراین ته نوي عسکر واستول. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماسکو د ځانګړو پوځي عملیاتو لپاره د هیواد له پوځ سره د 5000 نوي ځواکونو د ورزیاتې دا خبر ورکړ. خبرونه ختم شول. تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې په ایران کې د ترهګرو اقدامات او غندل له داعش او مجرمو حکومتونو سره د مقابلې ضرورت نومیږي. د ترهګرۍ د قربانیانو د دفاع نړیوالې موسسې د یوې بیانې په خپرولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو پر ضد وروستي ترهګر اقدامات وغندل. د ترهګرۍ د قربانیانو د دفاع نړیوالې موسسې مشر سبا السافی په تېر یکشنبې ورځې په دغه خبر پاڼه کې وویل، موږ هغه ترهګر اقدامات چې د ایران په پولیسو باندې حملې کوي او داعش رنګ او بوی لري غندو. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي، د ترهګرۍ د قربانیانو د دفاع نړیواله موسسه له ایران څخه غواړي چې تر کومه موږ ووژنې او موږ چپ پاتې شویو، تر شوار لاندې د داعش د مجرمو حکومتونو او د فاسدو ډلو تعقیبول چې د داعش ډلې ملاتړ کوي په اجنډا کې شامل کړي، ځکه چې د دغو مجرمو او فاسدو حکومتونو هدف په بېلابېلو وسایلو سره د ملتونو پر ضد اقدام او رنګکاری ده. دغه بیان وروسته له دې خبره شوې ده چې د روان هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نېټه یوه وسلوال کس د ایران په شیراز ښار کې د حضرت احمد بن موسی شای چراغ علیه السلام په سپېڅلي حرم باندې برید سره په زیارتوالو حمله وکړه. په دغه ترهګرې حملې کې چې داعش ډلې کړې وه 13 کسان شهیدان او 13 نور ژوبل شوي وو. د شیراز ترهګرې حملې په ارتباط او شپږ حرجیان نیول شوي دي چې د افغانستان، تاجکستان او د ځینو نورو هیوادونو خارج پکې شامل دي. په خپله د شیراز حمله کوونکي د اذربایجان جمهوریت خارج دی. د لړم د میاشتې په 14مه نېټه هم د ایران په البرز ولایت کې په یوې منظمې وسلهوالې حملې کې د امنیت یو دفاع کوونکی بسیج شهید کړی شو او کابل لس پولیس هم ژوبل کړی شول. البته د ایران اسلامي جمهوریت له دې مخکې هم د داعشیانو په لاره دا ډول ترهګرو حملو کتونکی و. د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې د عبداللطیف مرادی لخوا د ایران په مشهد کې په امام رضا علیه السلام سپېڅلي حرم کې په چاقو سره ترهګر حمله، په تهران کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په سپېڅلي حرم باندې د داعش تکفیری ډلې حمله، په 1409 هجري لمریز کال کې د ایران په پارلمان باندې برید، او په 1403 هجري لمریز کال کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپېڅلي حرم کې بم چاودنه چې ډېر کسان پکې شهیدان شوي. په ایران کې د داعشي او تکفیری ترهګرو د حملو د تاریخ بیلګې دي. د ایران د استخباراتو ادارو د جاجانی پر اساس د شیراز په شاچراغ سپېڅلي حرم کې د ترهګرو حملو پلانونکو نیت درلود چې د ایران په څو نورو سیمو کې ترهګرې حملې او بم چاودنې وکړي، چې د دغو ټولو ترهګرو په پېژندل کې دا سره د دوی پلانونه شنډ شول. او په عین حال کې معلومه شوه چې ترهګرو په ایران کې ځینې اوسینې ناکراریانې د خپلو جنایتونو د تکرار لپاره یو فرصت وبله، چې دا د امریکا او د صهیونیست رژیم په شمول د دښمنانو د هدفونو په لړ کې دي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومنه عزیزانو. سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ناحی ورځ یا سه شنبې د 1401 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 18مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 14مې او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې اتمه نیټه ده. یو زر دوه سوه پنځه ویشت کاله پخوا، د 213 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 14مه نیټه، په ابن هشام مشهور یو لوی عرب تاریخ لیکونکی ابو محمد عبدالملک بن هشام وفات شو. ابن هشام د عراق په جنوب کې په بصره ښار کې وزېږید او د خپل ژوند ډېرې ورځې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند په اړه په مطالعه کې تیر کړې. هغه د نحو د علم مشهور استاد و او د شعر له ادب سره هم آشنایی درلوده. خو د ابن هشام د شهرت اصلي لامل د نبی اکرم د ژوند په اړه د السیرة النبویه کتاب تالیفول دی چې د هغه په نوم سیره ابن هشام بلل کیږي. دغه کتاب د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په اړه له مهمو سرچینو څخه شمیرل کیږي. درې سوه اته څلویښت کاله مخکې د شپاړس سوه څلور اویایم میلادي کال د نومبر په اتمه نیټه د اوولسمې میلادي پیړۍ انګریز شاعر جان میلټون مړ شو. هغه په شپاړس سوه اتم میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی او خپل لومړنی اثر یې د غمجن روح او خوشحاله روح په نامه خپور کړ. د دغه انګریز شاعر له نورو اثارو څخه ورک شوی جنت ته هم اشاره کولی شو. جان میلټون له کلیسا څخه د حکومت د بیلیدو، د مذهب د ازادۍ او په عین حال کې د حکومت لخوا د سانسور د اعمالیدو مدافع او پلوی و. یو سل اووه ویشت کاله وړاندې د اتل سوه پنځه نویم میلادي کال د نومبر په اتمه نیټه د مشهور جرمن ساینسدان او فیزیک پو ویلیام کونراد روګنټن په لاس ایکس وړانګه کشف شوه. د دغې وړانګې د کشفولو په وجه هغه ته په نولس سوه یوم کال کې د فزیک د څانګې نوبل جایزه ان ورکړی شو. له دې امله چې رونګټن کشف کړې وړانګه نه پیژندله نو هغې ته یې د ایکس یعنې نامعلومې وړانګې نوم ورکړ. دا وړانګه یا شوا د انساني بدن له بافتونو تیریږي او د بدن د داخلي اندامونو د انځور اخیستنې او د ضایعاتو یا د ماتو هډوکو د معلومولو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده. یو سل دوه ویشت کاله مخکې د یو زر نه سوه میلادي کال د نومبر په اتمه نیټه امریکایي لیکواله میرمن مارګریټ میچل د دغه هیواد د جورجیا ایالت په اټلانټا کې وزیږیدله. د هغې پلار د عدلیه وکیل و. میرمن میچل څه موده په طبي برخه کې زده کړه وکړه خو د مور د مړینې غم یې د زده کړو د نیمګړې پرېښودو لامل شو او له دوه ویشت کلنۍ څخه یې لیکنه پیل کړه. دغه امریکایي لیکواله میرمنه ډیره موده خبریالي او په مطبوعاتو کې د لمن لیکنې کار په غاړه درلوده خو د ځایې شبې په نوم ناول خپرېدو یې شهرت زیات کړ. نفنا کیدونکی د مارګریټ میچل یو بل اثر دی. هغه په نولس سوه نه څلویښتم کال کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوه. نه څلویښت کاله مخکې د دیارلس سوه دوه دیرشم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په اوولسمه نیټه د ایران د ولسي وزیر اعظم ډاکتر محمد مصدق محکمه پیل شوه چې له دغې نیټې کابو دوه نیم میاشتې مخکې په یوې امریکایي انګلیسي کودتا سره پرځول شوی و. د هغه اصلي جرم د مذهبي ځواکونو په مرستې او د خلکو په اډانۍ سره د ایران د تیلو د صنعت ملي کول و. خو د باچا د رژیم د فرمایشي پوځي محکمې څارنوال مصدق د باچا له فرمان او له کودتا سره د مقابلې د حکم نه د سرغړولو په تور محکمه کړ. هغه په محکمه کې د تیلو د صنعت د ملي کولو دفاع وکړه او د خپل حکومت پر خلاف کودتا یې وغندله. باچا پوځي محکمې بالاخره ډاکټر مصدق د عمر د زیاتوالي له امله په درې کاله بند محکوم کړ. خو له هغه وروسته هم په دیارلس سوه پنځه څلویښتم کال کې د هغه تر مړینې پورې په خپل کور کې نظر بند و.
د اسرائیل د ټاکنو پایلې.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې په سیمې او نیواکي فلسطین باندې د اسرائیل د وروستیو پارلماني ټاکنو د اثراتو په هکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اسرائیل د پارلماني ټاکنو 15 پړاو د نوومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه کې ترسره شوې او د اعلان شویو پایلو سره سم د نتنیاهو خپال ګوند د اکثریت رایو په ترلاسه کولو سره د ټاکنو ګټونکی شو. د نوومبر د لومړۍ نیټې ټاکنې په تېرو 3 کلونو کې د اسرائیل د پارلماني ټاکنو 15 پړاو و. د اسرائیل څلور مخکنی ټاکنې په ترتیب سره د 2019 میلادي کال د مارچ، بیا د همدغه کال په سپتمبر، وروسته د 2020 میلادي کال د مارچ او له هغه وروسته هم د 2021 میلادي کال په مارچ میاشتو کې ترسره شوي دي. په دوو لومړیو ټاکنو کې پارلمان له کابینې له جوړولو پرته منحل سوی و او د بیا ځلي ټاکنو د ترسره کېدو پریکړه سوې وه. په درېیمه ټاکنه کې چې د 2020 میلادي کال په مارچ کې ترسره سوه، د نتنیاهو او بني ګانتس ائتلاف په ګډه کابینه رامنځته کړه، لیکن له یوې لنډې مودې وروسته د دواړو لورو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې دغه کابینه منحل سوه او نوې ټاکنې ترسره سوې. په څلورمه ټاکنه کې د کابینې په جوړولو کې د نتنیاهو له 24 ورځنۍ ناکامه هڅو وروسته نفتالی بنیت او یاییر لاپید ګډه کابینه جوړه کړه چې په کښې له اتو مختلفو ګوندونو سره ائتلاف سوی و. په دې صورت کې نتنیاهو له 12 کلونو پرله پسې واکمنۍ څخه ګوښه کړای سو، خو د 3 کلونو په موده کې دا 15 ځل دی چې په اسرائیل کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او دا دی بیا ځلې د لیکود د ګوند مشر نتنیاهو او ورسره نور خپال او توندلارو ډلو د 46 کرسیو په ترلاسه کولو سره د ټاکنو ګټونکی اعلان شول. په دې توګه نتنیاهو بیا ځلې د اسرائیل رژیم د قدرت په ډګر کې مخکښ سو.
د اسرائیل په وروستیو ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو له لورې ترلاسه شویو کرسیو ته کتنه ښودنه کوي چې د نتنیاهو د ګوند د بریالیتوب اصلي لامل توندلارو ته د سهیونستانو رایې ورکول و. د 2021 میلادي کال په ټاکنو کې د لیکود ګوند 10 کرسۍ ترلاسه کړې وې، خو په دې وروستیو ټاکنو کې دغه ګوند 20 کرسۍ ترلاسه کړې دي. د لیکود د ګوند په رایو کې د 2 کرسیو د زیاتوالي له امله د سیالانو پر ضد د نتنیاهو ورانوونکې تبلیغات وو. دا په داسې حال کې دی چې د یایر لاپید مشر یش اتید چې په ټاکنو کې د نتنیاهو تر ټولو مهم سیال و 24 کرسۍ ترلاسه کړې چې د تیرو ټاکنو په پرتله 2 کرسۍ زیاتې دي. په بل عبارت سره لاپید او یش اتید نه یوازې په تیره ټاکنه کې ماته خوړلې نه ده، بلکې د تیر کال په پرتله 2 بالابودي کرسۍ ترلاسه کړې دي. تر لیکود او یش اتید وروسته د مذهبي سهونیزم ګوند چې له افراطي یهودي مذهبي مشرانو جوړ دی په پارلمان کې د 1400 څوکیو په ترلاسه کولو کې بریالی شو. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو ټاکنو کې یوازې 6 څوکۍ ترلاسه کړې وې. د ګوندونو له لورې په ترلاسه شویو څوکیو کې دغه زیاتوالی سبب شو چې د نتنیاهو ائتلاف له 6 نه زیاتې کرسۍ ترلاسه کړي. په نتیجه کې نتنیاهو له خپلو سیال ګوندونو سره د ګډون په پرته کولی شي خپله کابینه جوړه کړي. د سیهونیست رژیم د جنگ وزیر بنی ګانس په مشرۍ رسمي بلوک هم د دولسو څوکیو په ترلاسه کولو سره څلورم مقام ترلاسه کړی دی، چې د تیرو کلونو په پرتله پکې درې څوکۍ زیاتوالی راغلی ده. د شاس ګوند دولس او یهدوت هتورا اووه کرسۍ ترلاسه کړي دي، چې دواړه د نتانیاهو ملګري دي. دغه ګوندونو په تیرو ټاکنو کې نههڅ کرسۍ ترلاسه کړې وې. د سیهونیست رژیم د خزانهدارۍ او د وزیر اوګیدور لیبرمن په مشرۍ د اسرائیل زموشکور ګوند پنځه څوکۍ ترلاسه کړې، چې یوه کرسۍ پکې کموالی راغلی ده. عربان چې په تیرو ټاکنو کې پنځه څوکۍ ترلاسه کړې وې، په اوسنۍ ټاکنه کې یوازې لس کرسۍ ترلاسه کړې.
د اسرائیل د پارلماني ټاکنو پایلې د دې رژیم په سیاسي ډګر او همدارنګه په سیمې اثر کوي. په کورني ډګر کې که څه هم نتنیاهو په اسانۍ سره کولی سي کابینه رامنځته کړي، لیکن هیڅ ډول ضمانت نشته چې کابینه څلور کلونو پورې پاتې سي. حقیقت دا دی چې د نتنیاهو خپال ملاتړو ګوندونو ملي او مذهبي فاشیستي ماهیت لري. د فلسطینیانو په ځمکو کې سیونستان لپاره د نویو ښارګوټو جوړونه، په ادلیه سیستم کې بدلون، د اورتودوکس مذهبي ټولنې ته د لا زیات امتیازاتو منل د نتنیاهو او د هغه د ملګرو له لورې اعلان سوي سیاستونه دي، چې دا هم په اسرائیل او هم په بهر کې سیکولار او منځلار یهودیان او غصمن کوي او د نتنیاهو په وړاندې لمسوي. د منځلار او سیکولار یهودیانو دغه کرکه کولی سي د نتنیاهو او د هغه د خپال او افراطي ملاتړو په ضد د مدني خوځښتونو سبب وګرځي او د اسرائیل واټونه د مظاهرات او احتجاجونو په ډګر بدل کړي او شیپالی کابینې له سختو فشارونو سره لاس په ګریوان سي. د امریکې د یو سی ال آی په پوهنتون کې د یهودیت د تاریخ استاد او د اسرائیل د صندوق رئیس ډیوډ مایرز او ورسره د یاد صندوق عامل مدیر دانیل سوکاچ په یو راپور کې چې په لس انجلس ټایمز کې خپور سو ولیکل، اوسمهال د اسرائیل 2% یهودیان ځانونه افراط پاله بولي، په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دغه شمیر 4% وه. بل مسله دا ده چې شپال بهیر په ځوانانو کې نفوذ کړی دی او 70% ځوانان یې په بر کې نیولی دي. بن غفر د اسرائیلي ځوانانو په منځ کې خورا محبوبیت او شهرت لري. همدارنګه په تل ابیب کې لیبرال دا د یهودیت د فاکټور د پیاوړیتوب ښودنه کوي. په دې توګه د نتنیاهو له لورې یوازې د توندلارو په مشارکت سره د کابینې جوړېده د اسرائیل په داخلي ډګر کې به د سیکولار او مذهبي یهودیانو ترمنځ او همدارنګه په ټول کې د یهودیانو او عربانو ترمنځ د دړې او اختلافاتو د زیاتېدو لامل سي. له دې نه علاوه په تیرو کلونو کې داسې انګېړنه کېده چې د بنیامین نتنیاهو حضور په نیواکي سیمو کې د بحران د زیاتوالي لامل ګرځي. په دې خطر سیالو ګوندونو له واک څخه د هغه د ګوښه کولو کوښښ کاوه او په دې لړ کې له یو بل سره یو موټی سوي وه، لیکن د نتنیاهو په لرې کېدو او د لنډمهالې کابینې په کړچار سره دا ثابته سول چې په نیواکي فلسطین کې دا مهمه نه ده څوک د واک په سر کې دی، بلکې په هر صورت کې سیاسي بحران په خپل ځای کې پاتې کیږي او دوام موندي. دغه لوري ته په کتو سره داسې وړاندوینه کېدای سي چې د نتنیاهو نوې کابینه به هم له څلورو کلونو زیات عمر نه وکړي. لاپاتې دا چې هغه د خپل 12 کلن مشرۍ پر مهال 6 ځلې د کابینې جوړولو ته مجبوره سوی و. په بل عبارت سره په تیرو 12 کلونو کې د نتنیاهو له لورې د جوړې سوي کابینو عمر له 2 کلونو اوښتی نه دی. دا په اسرائیل کې په تیر یوه لسیزه کې د سیاسي بحران د دوام ښودنه کوي.
د اسرائیل پارلماني ټاکنه په سیمه ییز ډګر کې به هم یو لړ پایلې ولري. د مذهبي صهیونیست ګوند چې په یهودیانو کې په توکم پالنې باندې مشهور دی، د اردن د سیند لویدیځ غاړې د لاندې کولو لپاره له حد نه زیاته ګروهنه لري او له شک پرته په فلسطین میشته سیمو کې د صهیونیستي ښارګوټو د جوړونې او د فلسطینیانو د مځکو د لاندې کولو لپاره په نتانیاهو باندې فشار راولي. د دې رژیم مخکنی لومړی وزیر نفتالی بنټ هم یو افراطي خیپال و چې له عربو سره یې په دښمنۍ باندې ویاړ کاوه. هغه یو ځل یې ویلی و: په خپل ژوند کې مې زیات عربان وژلي دي او له دې کار نه هیڅ ستونزه نه محسوسوم. له عربو او فلسطینیانو سره د بنټ د دښمنۍ پایلې داوي چې د فلسطینی مقاومت د عملیاتو لمنه نیواکي سیمو او حتی طلبي پورې وغځېده. که د نتانیاهو له لوري جوړ شوې افراد پالنه کابینه هم په راتلونکي کې د تاوتریخوالو زیاتېدو ته لمنه ووهي او په فلسطینیانو باندې تشدد زیات کړي، نو تمه کېږي چې د فلسطین مقاومتي عملیاتونه هم په نیواکي سیمو او هم په تل ابیب کې به بې ساري توګه زیات شي. له بلې خوا داسې ښکاري چې د اسرائیل د پارلماني ټاکنو پایلې به د تل ابیب او واشنګټن ترمنځ هم د دړې درامسته کې دوه سبب شي، ځکه د امریکا ډیموکرات حکومت له بنیامین نتانیاهو سره دوستانه اړیکې نه لري. نتانیاهو هم د جمهوری پالو ملګرتیا کوي او په امریکا کې د جمهوری پالانو د واکمنیدو غوښتونکي دي. په همدې لړ کې د صهیونیستانو اسرائیل هیوم ورسپانې په یو یادداخت کې ولیکل: نتانیاهو واشنګټن ته په خپل سفر کې به له ولسمشر سره لیدنه وکړي چې له فزیکي او سیاسي له نظره کمزوری دی او تمه کېږي چې بایډن او ډیموکراټان کانګرس په میانس پړاو ټاکنو کې ماته وخوري. له دې نظره هغوی لپاره نتانیاهو یوه ستونزمنه نه بلکې یو فرصت دی.
ایزانو دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. ساسو له ملګرتیا څخه مننه کوم.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زالی اسقرابیدی سره د خپل ملګری
جمیل حسین بنگش
د لویدیځ آسیا یا مغه د منځنی ختیځ سیمو بدلونونو نوم ونیس پروګرام سره ساسو په خدمت کې یو. په پیل کې به درته د دغې سیمې د ځینو مهمو پیښو په اړه یوه خلاصه وړاندې کړو او ورپسې مو هم د ځینو موردونو په باب رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ایزانو اوسم لکه څنګه چې زمونږ ملګري درته وویلو، دې پروګرام لنډیزون درته وړاندې کړو. د تېرې اونۍ د مهمو پیښو چې لومړی لنډیز دا د سیولس رژیم د پارلمان انتخابات د نوي ولسمشر له معرفي کېدا پرته په لبنان کې د میشلون د ولسمشرۍ د پړاو پای او بهرین ته د پاپ فرانسیس سفر په تیرونه کې د لویدیځ اسیا سیمې ځنې مهمه پیښوي. ځنه اوسم راوړو تاسو د ځنو مرګونو په باب تحلیلي برخه ته خو اولی والنده د مګو پار سټوډیو ډاٹ کام سلیش پی سمزمو د انټرنیټي سایټ.
ایزانو لویدیزی آسیا ته د کتنې په پروګرام کې ساس په خدمت کې یو. د سیونیس رژیم د 15م پارلماني انتخابات د تیرې سه‌شنبه په ورځ یعنی د نوومبر په لومړۍ نیټه تر سره شول. دا په تیرو درې نیم کلونو کې د سیونیس رژیم د پارلمان دریم ځل انتخابات و. په نیواکې ټاټوبو کې پارلماني انتخابات ډېر زیات اهمیت لري ځکه د اسرایلو سیاسي نظام یو پارلماني سیستم دی. پانی وکی ټاټوب کې اسې قدرت د مقننه قوې په اختیار کې دی او د اورګان لومړی وزیر ټاکي. د اسرایلو پارلمان یا کنسرت د رسیدو لپاره نصاب د 3.15% رایو ګټل دی. هر هغه ګوند چې 3.15% رایو وګټي نو د پارلمان څلور څوکۍ ګټلې دي. 15م انتخابات په داسې شرایط کې تر سره سول چې بنیامین نتنیاهو د لومړي ځل لپاره په وروستیو 14 کلونو کې په دغو ټاکنو کې د لومړي وزیر په توګه ګډون نه وکړی او قدرت ته د بیرته رسیدو هڅه کوي. د نتنیاهو سیالانو تیر کال ائتلافي کابینه جوړه کړه څو نتنیاهو له قدرته لیرې وساتي، خو یوازې یو کال یې دوام درلود او ائتلافي کابینه دړې وړې سوه.
ایزان په داسې حال کې چې له انتخاباتو مخکې نظر غوښتنې د سیاسي بندون د عوامو او د پارلمان یو شپیتو څوکیو ته د یو ګوند نه رسیده خودنه کوله، خو نتنیاهو او د هغه متحدان بریالي شو لتمې لیرې نتیجې ترلاسه کړي، یعنی د پارلمان څلور شپیته څوکۍ وګټلې. نتنیاهو چې له 1996 کال نه تر 1999 پورې په کلونو کې ورپسې له 2009 کال تر 2020 پورې په کلونو کې په ټول کې تر 15 کلونو پورې د اسرائیلو صدر اعظمی پر غاړه درلودا. یو ځل بیا به د اسرائیلو د لومړي وزارت څوکې په اختیار کې ولري او دې ځل به له افراط پارو سره کابینه جوړه کړي. د شمیرنو په اساس افراطي یهودیان بریالي شول د پارلمان 15 څوکۍ وګټي. په حقیقت کې د دغو انتخاباتو نتیجې په دې معنا دي چې نتنیاهو د مالي فساد په څو دوسیو له تعقیبدو سره سره د سیونیس رژیم د مشر په غوښتنې کابینه جوړه کړي. نتنیاهو به د کابینې د جوړولو لپاره 28 ورځې وخت ولري چې داسې ښکاري د مخکنیو پړاوونو په پوټب په دغه پړاو کې د کابینې د جوړولو لپاره څه خاص مشکل بیا ونه لري. ډېر کارپیژان دي او شناندي په دې باور دي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ کابینه به په نیواکي فلسطین کې تر ټولو زوړپالو بیا کابینه وي. په نیواکي ټاټوبو کې د خیپالو یو مشر تر چې پارلمان ته رسیدلې په 2000 کال کې له نقب صحرا پرته د سیمو اوسیدونکي فلسطینیان ساعتی بم بللی و چې باید د اسرائیلو په وسیله شړل شي. بن غفیر هم اساسا له نیواکي ټاټوبو د فلسطینیانو د ویستلو غوښتنه کړې ده. د سیونیس رژیم پخوانی خارجه وزیره لیونی د افراطي زوړپالو قدرت ته رسیده مرګونی بللی ده، ویلي چې هغه اندېښنې چې د انتخاباتو دغه پړاو د یوه مرګونی انتخاباتو په توګه بریښي د بې قیدو بنده رهبرانو او له خطرناکو ایډیالوژیو سره د شریکو ګوندونو د سیناریو له عمله ده.
د عربي نړۍ یو غوره او مشهور تحلیلګر عبدالباری اوتوان په یو تحلیل کې لیکلي دي سیونیسانو د کنسپ په انتخاباتو کې افراطي شپالو مذهبي ګوندونو او له عربو څخه کرکه کوونکو مشهورو توکمیزو ډلو ټپلو او هغو سیاستونو ته چې له درست نیواکي فلسطینه د ټولو فلسطینیانو د ویستلو او وژلو او د دغه نیواکګر سیونیستي یهودي هویت د تقدس غوښتونکي دي رای ورکړي دي. دا عتسما یهودیت یا یهودی قدرت نوم ګوند چې په دوغو انتخاباتو کې 15 څوکۍ ګټلې دي او د دغه ایبری رژیم په لنډ تاریخ کې دوه ډېر توکمپال شخصیتونه یې مشران پاتې سوي چې یو د دغه ګوند رهبر بیت اسلایل اسموتریچ او د هغه مرسیال په توګه اتمار بن غفیر به د کابینې د مهمې ستنوي. شنان په دې اند دي چې د نتنیاهو له افراطي شپالو سره ائتلاف په نیوکی ټاټوبو په داخل کې د توکم پالنې او درز د زیاتېدو سبب سي چې راتلونکي کابینه به له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. پر دې سربیره داسې ښکاري چې د اسرایلو پارلماني انتخاباتو نتیجې به سبب سي څو د نتنیاهو د تیر پړاو په څیر له عربو هیوادونو سره د سیونیستي رژیم د اړیکو د عادې کېدو پلان پر مخ ولاړ نه سي، ځکه چې د هغه پړاو متحدان ډیر زیات عرب زده او توکم پال دي. په عین حال کې په نیوکی ټاټوبو کې د یهودي افراطیانو قدرت ته رسېدا د فلسطینیانو او سیونستانو ترمنځ نښتې زیاتولی هم سي. د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس ویندوی حازم قاسم په یو لړ څرګندونو کې وویل د کنسرت د انتخاباتو ته امید ساتل یو سیاسي حماقت دی. انتخابات د افراطیان او لازیاتو افراطیانو سیونیستي زورپالو ګوندونو ترمنځ ترسره شوي دي، داسې ګوندونه چې زموږ د ولس په ضد تیریګرو د دوام پر موضوع سره یو نظر لري.
ایزانو په لویدیځ آسیا کې د تیرې اونۍ یوه مهمه پیښه په لبنان کې د نوي ولسمشر لا معرفي کېده او د نجیب میقاتی د نوي کابینې له جوړېدا پرته په دغه هیواد کې د میشلون د ولسمشرۍ پړاو پای ته ورسید. دا تیرې اونۍ یکشنبه ورځ د لبنان د ولسمشرۍ په نزدیک کې د میشلون وروستۍ ورځ وه او هغه لسه د پاسه شپږو کلونو وروسته ولسمشرۍ له ماڼۍ ووته. میشلون د خپل کار په ترټولو وروستۍ ورځ د نجیب میقاتی د حکومت استعفا لاسلیک کړه، خو میقاتی اعلان وکړ چې خپل کار ته به دوام ورکړي. د لبنان موقته لومړی وزیر نجیب میقاتی د تیرې یکشنبه ورځې د خپل هیواد پارلمان مشر ته په یوه لیک کې د میشلون په وسیله د خپلې کابینې د استعفا په فرمان په لاسلیک بیا اعتراض وکړ او ټینګار یې وکړ چې حکومت به په اساسي قانون کې د خپلو تعریف شویو درستو دندو ته دوام ورکړي. په همدې اساس هم د لبنان پارلمان د نجیب میقاتی په مشرۍ دغه هیواد اوسنی حکومت د هیواد چارو د اداره کولو دوام ته پایبند کړ. د لبنان د پارلمان مشر ښاغلی نبیا پری په یو لړ څرګندونو کې ویل چې پارلمان لکه څنګه چې نو وخت لبنان له نوي قانوني بحرانونو سره بیا مخامخ شي دغه شان فیصله یې وکړه. په هیواد کې په اوسنی پیچلي او سختې ټولنیزې مالی او اقتصادي مرحله کې په هیواد کې د ثبات د ساتلو ضرورت په پام سره د حکومتي ارګانونو د فعالیتونو دوام ته لومړیتوب ورکړ. د لبنان پارلمان تر دې دمه په تیرو څلورو غونډو کې درستو سیاسي لورو د منلو وړ کاندید په باب یوې موافقې ته د نه رسیدا په وجه د نوي ولسمشر په ټاکنه کې ناکامه شو او ټاکل شوې ده چې راتلونکي پنځشنبه ورځې پنځمه غونډه چې د میشلون د ولسمشرۍ د پړاو له ختمې دورسته لومړنۍ غونډه حسابېږي د نوي ولسمشر د معرفي کولو لپاره ترسره شي.
په تیر اونۍ کې د لویدیځ آسیا سیمې یو بل مهمه پیښه د بحرین پلازمینې منامې ته د نړۍ د کاتولیکانو د رهبر سفر و. پاپ فرانسیس د تیر پنځشنبه په ورځ د تچ په نامه سولې او ګډ ژوند نومې نمایشي کنفرانس څخه د ډیرو زیاتو نیوکو په سیوري کې چې د علي خلیفې حکومت لخوا ترسره کیږي منامې ته لاړ څو په دغه کنفرانس کې ګډون وکړي. پاپ فرانسیس منامې ته له رسېدا وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې د دغه هیواد له مشرانو وغوښتل څو د لومړنیو بشر حقوقو د خلاف ورزۍ نه کولو په باب دې تضمین ورکړي او د هغو د پیاوړتیا لپاره دې هڅه وکړي. بحرین ته د پاپ سفر د بشري حقوقو د ډیرو ادارو او فعالانو له پراخو نیوکو سره مخامخ سوی. د بشري حقوقو مدافع او نړیوالو ډلو ټپلو پر پاپ غږ کړی څو د بحرین د شیعیانو سیاسي فعالانو او مخالفو شخصیتونو په ضد د دغه هیواد د باچاهي نظام د اقداماتو په باب دې غبرګون وشي. د بشری حقوقو دفاع کوونکې ادارې او نورو اتو حقوقي ډلو د سه‌شنبه په ورځ له پاپ فرانسیس څخه وغوښتل چې علنن دي د بحرین پر رژیم فشار واچوي سو د شاري سو د عادلانه محاکمې د حق د خلاف ورزه او د شکنجه تورونه او د پانسه درستی فیصلې دی لغو کړي او د درستی چاري دی په جدي توګه ورزوي. دوی هم د ارزله مهاجرو کارګرانو مخالفو ازادي غواړو شخصیتونو خبریالانو او نورو هغو کسانو څخه چې په 2011 میلادي کال کې د اعتراضونو له ځپنو وروسته تر دې دمه په بحرین کې زنداني دي د پاپ فرانسیس د ملاتړ غوښتنه وکړه. د بحرین الوفاق غورځنګ د تیر پنجشنبه په ورځ د غیوا ته د پاپ فرانسیس د سفر په مناسبت او له دغه سفره د عالي خلیفې رژیم د ناسم استفادې د احتمال په مناسبت په یوې اعلامیه کې وویل علی خلیفہ رژیم د پاپ فرانسیس له سفر په ناوړې استفادې سره نیت لري پر ظلم او مذهبي توپیر برغول کېږدوي. خو دغه رژیم زندانونه له روحانیونو پوهنتوني استادانو او ملي پالو شخصیتونو ډک دي چې له ډول ډول شکنجو سپکاوی سره مخامخ دي. د بحرین یو مبارز روحاني او دغه هیواد د شیانو رهبر آیت الله شیخ عیسی قاسم هم د تیر چهارشنبه په ورځ د تش په نامه سولي او ګډ ژوند نومې غونډې کې د شیخ الازهر او پاپ فرانسیس د شتون په باب غبرګون وشوده او په یوې اعلامیه کې له غوره دیني او مذهبي شخصیتونو غوښتنه وکړه په دغه سیمینار کې د ګډون په بڼه کې په میړنتوب سره خپل نظرونه اعلان کړي.
ایزانو د دې پروګرام وخت نل تا پای درسې تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.